السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه امید زهیر ملیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري تر دونکو دوه میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایی موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د دبلیو ایف پی د عامه اړیکو مسؤول فلیپی کروپوف پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دیس وینټر وی کین اونلی سپورت 7 میلیون.
په سګنی ژمی کې موږ یوازې د 2 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. دبلیو ایف پی پلان لري چې تر روانې مې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 1.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
غلی کوپوف زیاته کړه چې دوی 13 اونۍ یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یو برخه یې هغه پورونو ته ورکړه چې د تیر کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي وو. هغه زیاته کړه چې دبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له امله تیر کال اړ شو چې 10 میلیون اړو کسانو ته د مرستو رسولو پروګرام وزندوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې له 9 میلیون ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام لپاره نشته خبر ورکوي. په قطر کې مشت د سفارت شارل ظافر کرنډي کار پرون پر خپل ایکسپانډ لیکلي د دې پروګرام په پرانیستون کې غونډه کې لسلو افغان فارغانو سره یو ځای ګډون وکړ. مرمن دې کار زیاته کړې چې افغان فارغان د اړیکو همکارۍ او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډیر مهم دی. هغې د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیات په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغې پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا ژمنه سایلې ویلي دي چې د نړیوال بانک دا اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د پیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 ډسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. او نږدې دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسازر پروژې د بشپړولو عملي کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او په راتلونکي کې د هغې د عوایدو چارې به له افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت به پکې ښکیل نه وي. ورسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په وازنې ټیسټ سیالۍ کې د ایرلند پر وړاندې ماته وخوړه. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې په لومړي ځل ځنې ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله عمرزی، اکرام علیخیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمیع، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو کې احمد ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویلو دا چې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د مارچ په مانیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې په تارمیا ښار کې وشوه. د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتېری د عراق پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین په 14 کې وژل شو. د بیان پر بنسټ په 14 کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. داعش ډلې د دې برید پړه منلی ده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتماً په کور کې د قرنټین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل او ویل د کووید 19 د مثبتې نتیجې له ترلاسه کولو وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا یې پر زکام یو ورځ اوخت وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دا اعلان داسې مال کیږي چې کووید 19 نور نو د عامه روغتیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې و. کووید 19 پخوا په متحدو ایالاتونو کې د مړي نو درې ملت خو اوس په لسم ځای کې دی. درنو اوریدونکو د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو د نورو اونیز پروګرامونو ته جلا شوې. خلا غوړاندې څو راپورونه. د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسي ریچارډ پینټ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي حادثه بللی. خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بولي. خغلی پینټ د پنځشنبه پر ورځ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو سرغړاوني دوام لري. د دې راپور پر وړاندې د خبرګونونو تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې، د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پانه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د شاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي. د اوسنیو پخوانی وضعیت د مقایسه په هدف لیکلی چې د پخوا پرتله ټول افغانان شزی او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري، څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای، هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بنت راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګاند هڅه ده. خو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر پرون د بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول ورسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په محل د افغانستان د بشري حقوقو په چیر بیا د شزو وضعیت د اندېښنې وړ وبالا ویل، په نننی افغانستان کې لښپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکې انجونې له تعلیمه به برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوند دي اندیشې را مستکړي او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارول دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د شزو د برخي مرستيالي هیدربار تیر شپه له آزادي رادیو سره په خبرو کې د شغل بنټ د وینا د برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima waina larala. هغه د چې د وویل افغانانو څخه یو تل د خبره په ډاګه ورېدل شو له طالبانو سره د لا شور تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر دا هم وویل چې ملګرو ملتونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډلهیز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بیغمه ګرځي. به د ټینګار وکاو چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د انجونو او شزو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقوقو نوري سرغړونې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامدار لانجه بدله شوه. دا لانجه په چیرو څباندې دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خند بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د زنیو نور لارو په ګډون په رسان کې لتیرو څو ورځې پرله پسې واوري اوریدونې له عمله د پارون اسادآباد عمومي لار د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي نن به په خپل وسایل او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چارې پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ د جمعې تر ماښامه پورې په پارون کې یو متر زیاته واوره اوریدلې ده. تفصیلي په دې راپور کې
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د پنځشنبه ورځې څخه د پرله پسې واوري ورخت استونز سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډیرې ځایونو کې د زیاتې واورې ورخت او خویدنې لامل د پارون اسدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمه د ورځې نه اور په شدت سره روان دي. نو د هغې د وجنه په اکثر لارو کې برق کوچن راغل دي او د اور اندازه هم یو متر شل سانتي اندازې کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دي، که ته ان شاء الله دومره اور نشته تر سټاپ پورې اور ډیر ده. نو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست ماشینري باندې خپل تخنیک کې ټیم په تاسو باندې لار صفایي وکړي. ان شاء الله د ورسره لپاره تر راتګ لپاره به صفایي ترتیب جوړ شي.
د تیرو دوو ورځو په جریان کې د پر لپسې واوري لامل تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړی نیټه د همدی ولایت نورګرام ولسوالۍ نکری کلی کې د زیاتې واوري او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر دیر شو ماشومانو ښځو او سړیو ته مرګ ژوبله وختي وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسولین وای د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړه شوي دي. په لسګونو څاروي له منځه تللي دي او د سالنګونو په ګډون ګڼې لارې تړل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او په ایران کې خلکو پرون د ولسی جرګې یا مجلس او د یوې بلې مهمې مقننات څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړي. تمره چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي، په دې انتخاباتو کې د خلکو په ګډون هغه مسله ده چې د ډیری څارونکو پام یې ځان ته اړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب یو ولسمه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوری نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده، او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت دوه ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقيف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لمړني انتخابات وو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو وروسته خپل لاسته اعتبار بیا ترلاسه کړي، دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي و چې رای به ورنه کړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بے مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکې نرګس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي و چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایه به ورنه کړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یو سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 38.5% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رای ورکړي وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون تر سره کړه او د پنځشنبه په ورځ خبره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري آژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رای ورکولو بهیر پیکه و. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2020 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 43.5% وه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تیر مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږی است. زموږ خبرونه او زموږ په پاڼه هم ژوندې اوریدل شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ ادرس ده. لږمن سره سم اوس د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي. خو وخت
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي، پراتون کې کومي بده پایلې لري.
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه وي خوښ، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي، عملاً هم داسې سوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې ما ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانه خپل د زمانه لپاره دوی غواړي. زه تا داسې کسان پیژنم چې نجونې دي نه نه منلې، هغه څه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کړې هغه نه منلې.
نن په همدې کې خبرې کوم، ملتیا مو وکړي. درمنه ورتونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیر بیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورستۍ پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنۍ یې په ما خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي:
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپل لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه وي خوښ، یا یو کور کې سره رالوی بخی دا رقم سوچتن نه ورزی سي مونږ ته قضا میړو یو. نو انده کې دا رقم د نګډیر فیخي سوي سي ماري دلی سي الک کوم بل جنۍ باندې ماین شو، یا غا و تختوي نو دینه جنۍ دا رقم شوي د جنۍ بیا په بل الک سر ماین شوي وي. نو هغه به کوم ته لاړه سي خبرات لانجی وي داوي وي امدا سي سوي د الک کورنۍ راجګ سي، امدا جنۍ مړاګي جنۍ کورنۍ راجګ سي، امدا الک وزني. نو ډېر پیخې دا رقم سوي دی وړو کې توپ کې خو هیڅ کله نه په کار سي، امدا رقم سره وار کړل سي. یو امدا نتیجانه د بل د خپل ویل منځزي د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځوي غوته باس خپل ویل منځزي قومونو تر من لنجيره پیخيږي، ډېر غټ غټ فیخې د واقع نه رامنځته کیږي. ما خپل سره لیدلې د عمل انم داسې سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم، زه لور به هر تنه باسم، لیکلی نه یا ول کوم نه کور نه باسم، بیا له کوم بیا لیکلی نه باسم. دا یو غلط فکر در زموږ مشرانو، لور او خور سي هر چیرته خوشاله باید حال تور کړل سي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلی کور او قوم نه باسم. هم دې کې ور کوم، کدی لور خواخه وي او کو خواخه نه، لور خواخه ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواخه ده یا زوی کوم ځای خواخه ده. بس داسې سوي دي مالې دلی دي عملن سي، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنې نه دوا کړی وي. سبا زوی خبرې کې چې ماته خزه وکړه، خبر هم نه چې ماته څو کړی ده. نو دوی بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي. په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره خپل دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی سي کومه کورنۍ وي، هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي. هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه د سي دغه تاثیرات اتمن لري. که چیرته سلو کې یو لس دوستي دار رقم اوسي، نو هغه که روغې راغلې د 90% هم دا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلی بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چیرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي بیا چې تما سره لفظ کړي دا او ته باید په دې خپل خبره ودرېږي نو کته و نه درېږي نو زبردست حکم هغه سه حکم نو هغه دشمنی سره منځ ته د دوه کورنۍ راځي نو دغه ډېر زیات خ کار نه ده په دغه رشته باندې ډېر جنگونه سوي حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده په دې باندې جبري ومنل سي خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي هغه د خپلې زندګۍ نه بیخي نا امید وي هغه زندګي ورته داسې لکه تور شپې اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه دي زندگی نه ډېر پتنګي
د کابل اوسېدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي
دا دود د یو نسل له بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي داس فکر کوي چې دا باید وشي یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي نو اکثرا په دې منظور باندې هماغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي پرته دې نه چې دا آیندهیې اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي او همدغه مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي دا به بهتره وي په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي اورېدلې هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه په یو بل کې نه پیدا کړی حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل همغه کلی کور فامیل پرېښی دی تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي او خپل ځان ته نه لري کړي نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي نو یعنی د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم پخپله ونیسي برالله دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي ښه راتلونکي تصمیم پخپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي ا ماشوم چې پخپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم نه دوی رقم ځان قید احساسوي شرایط هم اوس دا نه ایجابوي اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي بغاوتې کړی دی فامیل سره یې مثلا شخړې رامنځته کړې دي او نه یې نه منلې هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وای چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري ل زینت سره مې مرکه کړې نو مې وړي په پایل کې د ماشومانو د پونوم کولو علت وای
تر ډیره حد دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومان په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی یو ځای ژوند کول ورونه ټول باید سره یو ځای د مور او پلار سره یې دا مسایل دي نه ځکه چې د خپل دغه سرنوشت سره مخامخ شوی وو زما خپل خورکی وو زما د کاکا زوی هغه یتیم وو نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله د علاقه پلار نه لري زموږ څخه دی جلا نه شي نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د دښه ور وتړي او انجلی ورته مثلا په نامه کې دا انجلی د لپاره بیا سبا ورځ دی ونسی کولای چې دا وکړي د دې څخه جلا سي ولاړ سي لري سي نو فکر کوم چې دوه دیوالان تر منځ باندې دا کوم خبره ای نو هم دی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت لپاره ځکه چې دی ویره لري چې د دې اړیکې داسې نه شي ختم شي نو دی خپل د اړیکې د پایښت لپاره کوشش کوي چې دا د ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې د غش سره وپالل شي او د غش سره پات
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتسي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بد پایلې لري کله چې د ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډیری توافق ونه لري دا غلطه کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډیره حدا باور وکړي چې تر ډیره حدا یعنی کومه شپه فیصد دي حاضر ورته وګورو تقریبا او یا الا 80% د توافق ته نه سره رسیږي ځکه چې هغه څه چې معمولا ډیر دغه موضوع که هر هغه موضوع خوش موږ پر یو چا باندې په زور وته پو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغه سي دي هغه نه مني مثلا وایو چې پر ما باندې دا کار ممکن کداغه هلک خپل پزړه باندې پېښو دلسي او دا غنجلی د خيواله څخه ورته پنامه نسی مثلا د کاکا لري زه په دې باور یم کداغه هلک غټ سي خپل به غنجلی خوښ کړي او کچيري دا غنجلی په زور د د پنوم سي زه باور لرم چې دا هلک غټ سي وایي دا کار وځي ما په زور کې معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغه سي دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا وجدان د دې د انساني او خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نسی منلای نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی یا ځې نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسیږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوې دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه شو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې 15 کاله 20 کاله بیا د دې ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره بدیوی انجلی یو نرم زړه لرون کېدنه
bale
تر ډیره هدا کولی دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کیږي او نه منل کیږي نو دلته دا انجلی هم په خپل د یو اوقدی سره مخامخ کیږي یو اوقدی زړه کې پاتې کیږي ځکه چې د افغانستان د داسې وی چې هر څه مو په کوښنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان دا غا سره عیاروي او هغه څه چې مور پلار دی ورته ویلي دا هغه خو بنو ویني نو انجلی تر ډیره هدا کولی برازیل بیا خو هلک چې کله مغات شي اجتماعي ویني خلګو ویني تر دې هر هغه د پوری داده انج الک د خوا دغه کیږي او دا د ټکلونو کلونو خوا بچا وی د کورنۍ تر منځ را مست کوي د انجلی زړه ماتيږي انجلی ته ډیپریشن نو مشکلات د ژوند څخه نه امیدي داسې مشکلات انجلی ته پیدا شي او دا هغه پرې کې یو ډول اوخدا پاتې کیږي چې هغه باندې سکول انجلی کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره هدا پورې د دې دا فکر د الک و نه منلو ته مثلا هغه خوګونه چې انجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره هدا په کله چې دا ځوان سي نو د هغه وخت خوګونه او دا شان ته ژوند تر پاره پای پورې هغه زوروي
bale تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مخسبې ده اوس دغه پاک لکرتوي ژوند د سره قم تیریږي
دا ورکه کله کله هم دا وسه خوري هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خور په نامه باندې ناسته و هغه تقریبا زما خور د وو کالو ماشالله 3 ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي نو ماته لکه خو بیا دی چې موږ به ویله نن شپه څه ساده نن شپه د زما د خور کوي نوم به واخستله د دې کوز زده هغه د وو کالو تقریبا نو کله چې دا غټس ولا دا خبره و چې هغه به تر اسوله د الک اړیکی زما د کاکا غانو سره زما پلارم خدای دې وبخشي شهید چې هغه هو په منځ کې نو نو بیا برعکس زما د کاکا غانو زموږ او د دې د هي له درې طرف سره اړیکی ګډ وډ سولې او د الک خوشتل چې نور د کاکا غانو څخه اصلا لري اوسه نو په دې خاطر یو نس وای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا په دې له کچیر زما خور ومني نو برته ممکن اړیکی د دې سره مجبور کیږي چې اړیکی سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس ولا اوس شاده خو مقصد کله کله یا د بیا غلک
بیا د تاسو خور بل چا سره واده وکړ تاسو ویل اوس 15 ماشومان لري
بلې بلې اوس زما خور کی د بل سره واده کړ او هغه لک د بلې انجلی سره
که څه تاسو خبرو کې روخانه سوچ کورنۍ اړیکه خراب وسوي ام دغه کار څومره تاسو سره لري کړی کوازیر توي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وی شه د زما د کاکاګانو د دوی سره، نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله موږ او تاسې په داسې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیر خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واوریدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې هم څومره واوریدلې، پیغورونه هم څومره واوریدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بشاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دې کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دې کورنۍ خبر هم نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دې پیغورونو د دې د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلې په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخه شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو ته نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نور خلکو ته به مو هم جواب ورکول ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شیانو پورې ورسېدله، واقعاً ډېرې بدې ورځې وو. ډېر بد وختونه مو ولیدل، د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی درات جواب درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شیان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه د دوی یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دوی نه کړي. دا خلاصه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدوی پورې ونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدیو، تر وهلو، تر مړه کولو، تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده، مشکله د شار خلکو په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور تر یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلاصې، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورندرګان د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه سلچر د زیات پیغورونه د خصوګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند موږ مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چیرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدید کېدلی، شدید پایلې ولري. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم چې هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هیچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړې، که چېرې هم هغه سړی ولاړې. اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوشیاران سوي دي نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده دي. باید انجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي، تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده نو خو یا پاره خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه نخواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمې هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زور نه شي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ انجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپل کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومنې، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه منې، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک منیو د ډیرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تیر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پاتې رسو، که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیه تدریسيږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له آزادۍ رادیو خبريږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافي په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به زمکه ولولو. دا چې زمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافي کې د زمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلومو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د زمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان زمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څیړونو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو، ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه دي چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنی چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متر دی چې دا ډیره لږه اندازه ارتفاع ده، خو ډیره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي، او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متر ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د تراجمیر لوړه څوکه 1250 متره لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي، او هغه پلانز توګه دی. الف هغه برخه چې له 375 متر پورې سمندر لکه چې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با هغه برخه چې د سمندر د مخ څخه د 500 متر څخه تر 2000 متر لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم هغه برخه چې له 2000 څخه تر 6000 متر پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بهر له 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل شوي دي. الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر پر لوړوالی پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې چې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاب له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او ګودزره را اخلي، چې په عمومي توګه د ګودزره دښتې، جهندوم، امیران دښتې.
د زمکی پاړه د درس په سلسله کې خونکي د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بچو لا آزادې
دی. ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړی برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکې د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا ماربل، دا هغه تغیر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغیر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولای شو چې په ټوټو ټوټو یې واړو او کولای شو چې دا سایکل کو، سپینې کو، پاکې کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغیر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله یې بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې ماربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کاندي وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د ماربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایاتو کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپل مبارک هلته پرته ده. نو د خرقه مبارک د چار چاپیری هاتیه دیوالونه د ماربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمر ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپ سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یاشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیات اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شو چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیاته اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي، او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سیکله څخه پاک شوی دی او تغییر خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي، لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان د پاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واوریدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډیره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډیر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سحر لا اتنیمو بچو تر نهو بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو په دې چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بې ځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د غزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي، د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس د تهاجم او تیري له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نورو هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لوی سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنی لامینونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دا کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پریښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اوروزګان او د هزارجاتو لوړه ساته په دې ډله کې راځي. موسمی مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې، مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړي دي. اول منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول، د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملک څخه ځي. دویم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په ایچ آی وي د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل، څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په ایچ آی وي یا ایډس باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې څه کیږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بندونیو هیوادونو ته د سرمایه لیږدول، کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لیږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولای شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې یو هیواد ته موږ ولاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولای شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده د دې اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کالو مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د یو مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل، څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کیږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی شي. هر هیواد ته چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلایي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلاوي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د قانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات بلو.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز دکون کو په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومی. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د خوبه